مشال ریډیو ته ستړي مشي تماخام شپږ بجې شپې دینن د خالی ورځو د 2014 کال د دسمبر 8 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په سپریم کورټ کې د لادرک کسانو د کیس اوریدنه، په بلوچستان کې نن بلدیاتي انتخابات ترسره شول، په کورم کې د زمینی انتخاباتو اعلان، د پیښور په روغتونونو کې د ډاکټرانو کار بندیز، د تحریک انصاف ګوند د احتجاج له وجې د کاروباریانو نقصان او په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه اورو.
الیکشن کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں.
اول دا خبرینو سر ټکی، دا پاکستان سپریم کورٹ په امر نن له مالک الجیر نه د بیداکړه کړل شو کسانو کې ځینې عدالت ته وړاندې کړل شو چې پکې د دریو کسانو په جنګلو شوې ده. په بلوچستان کې نن بلدیاتي انتخابات کېدل او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته رسیدلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ په امر نن له مالکن جیل نه بېدرکه کړل شوو کسانو کې ځینې عدالت ته وړاندې کړل شوي چې پکې د دریو کسانو پیژندلو شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال تر مخه حکومتي وکیل منیر ملک نن رسنو ته ویلي دي چې په وړاندې کړل شوو کې د دریو کسانو شناخت شوی، خو د دې امنیتي وجوهاتو له وجې د دغو کسانو په اړه میډیا ته څه نشي ویلي. په بلوچستان کې نن بلدیاتي انتخاباتو لپاره رائے اچول کېده. نن سهار 8 بجې د رائے اچونې عمل پیل شوی وو. د پاکستان الیکشن کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد پرون په کوټه کې له رسنو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې انتخاباتو لپاره ټولې تیاریاں مکمل شوې دي. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د ټولو سیټونو شمیر شاوخوا 2000 او سل دی، او د دې انتخاباتو لپاره شاوخوا 13000 کاندیدان دي. د پیښور په سرکاري اسپیټالونو او پرایویټ کلینیکونو کې د ډاکټرانو کار بندیز نن په څلورم ورځ هم دوام لري. ډاکټر امجد تقویم د تیرې شروع پر ورځ له پیښوره ناسرګند کسانو تښتولي وو چې په غبرګون کې ډاکټرانو په اړتال لاس پورې کړی دی. ډاکټران له حکومت نه یوازې د خپل ملګري ډاکټر د خوشي کولو غوښتنه نه کوي، بلکې دوی دا هم وایي چې حکومت ته دا خبره هم یقیني کړي چې په راتلونکي کې به بیا داسې نه کیږي. بلخوا د ډاکټرانو د تالوجی مریضان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په خیبر پختونخوا کې واکمن سیاسي ګوندونه په افغانستان کې نیټو ځواکونو ته د سامان وړلو د لارو تړلو په اړه په بیانونو کې اختلافات لري. په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي ویان بارالله اډوکیټ نن مشال ریډیو ته ویلي چې درې واړو اتحادي ګوندونو پریکړه کړې ده چې دوی به د نیټو سپلای پر ضد احتجاجي ناسته ختموي، ځکه چې امریکا د افغانستان د نیټو سپلای معطله کړه. نو معنی دا ده چې د دوی دھرنا تر سرحده کامیاب شي. خو بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اطلاعاتو سیکرټری وایي چې دوی به دا درنه تر هغه جاری ساتي تر کومې چې ډرون بریدونه نه وي اوتریدلې. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې له امریکایي ځواکونو سره لیدو وکړي. د چک هیګل د خالی دروازې د غیر اعلانیه سفر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون تر اوسه لاسلیک نه دی شوی. امریکایي چارواکي وایي دا نوی ټاکل شوی چې د چک هیګل او د ولسمشر کرزي ترمنځ سبا ملاقات شي. خو بلخوا د افغانستان ولسمشر ویاند ویلي دي چې ولسمشر کرزي او چک هیګل با د خالی پروسنا وخته لیده کوي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیزی وای افغانستان به د امنیتی تړون پاړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي. فیزی د جمعې پر ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي امریکا د افغانستان په حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې امنیتی تړون لاسلیک کړي. فیزی زیاته کړه کچر واشنگتن فکر کوي چې په کابل کې به ځینې عناصر ولسمشر کرزي کوم فشار ته تسلیم کړي، دا بیخي غلط فکر دی. د افغانستان په ننګرهار کې وو وسلوالو ته مارشوب لا وخت ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر د شنبه دروازه په خبر پاڼه کې راغلي چې په سپین غر ولسوالۍ کې د جمعې پر ورځ ناوخته پولیسو د بهرنیو ځواکونو په مرسته له مخالفو وسلوالو سره پنخته کې 15 وسلوال وجلي او 2 تنه جوبل کړي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې رسنو ته ویلي چې په یاد پیخه کې د ګډو ځواکونو 4 تنه وجلي او 1 تنه جوبل کړي او خپل غالی تا د دوو تنو د وجل کېدو خبر ورکوي، خو افغان حکومت د وسلوالو طالبانو دغه ادعاوې ردوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په داسې حال کې چې په یوکرین کې مظاهره کوونکي تر اوسه په مرکزی کیف کې موجود دي او له اروپایي ټولنې سره د نیستو اړیکو غوښتنه کوي، د یوکرین حکومت له روس سره د اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د چین دورې نه وروسته په سوچي کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جمعې پر ورځ خبرې وکړې. د یوکرین وزیر اعظم میکولا زروف ویلي چې دا خبرې د هغې مسودې په اړه وي چې دی ورته د ملګرتیا یوه لویه ستراتیژیکي معاهده وایي. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن راتلونکې اونۍ د جنوبي افریقا پخواني ولسمشر او د نسلي فرق پر ضد د ستر مبارز نیلسن منډیلا د درناوي لپاره جنوبي افریقا ته لاړ شي. د سپینې ماڼۍ ویان چې کارنې په واشنگټن کې د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د دې سفر په اړه وویل،
President Obama and the First Lady will go.
پلس مشر اوباما او د هغه مېرمن باراتون کې ونی جنوبي افریقا ته ولاړ شي. سو د نیلسن منډیلا د ورستی یاد درناوی وکړو، د خواخوږی په مراسمو کې ګډون وکړي.
نیلسن منډیلا د زیارت په مخام د نړۍ نسترګې پټې کړې. اور اس ته خبردار چې د نړیوالې سوداګرۍ سازمان د یو کم شپېته هغو هیوادونو استاسي د نړیوالې سوداګرۍ په زیاتولو سلا شوي دي. دا معاهده نن د انډونیشیا په بالی کې د دغه سازمان د استازي په غونډه کې وشوه. د خبرینو پای
خبرونه مو زموږ د همکار انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په سپریم کورټ کې نن د لادرک کسانو د کیس اوریدنه شوه. په دغه کې ځینې لادرک کسان عدالت ته وړاندې کړل شو. په بلوچستان کې نن بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي.
الیکشن کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں، ارینجمنٹس بھی ہو گئی ہیں، جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب اس میں.
په پیښور کې نن په سلورم ورځ هم د ډاکټرانو د دوی خلاف د تشدد د پیښو له وجې کاربندیز روان دي. په خیبر پختونخوا کې سیاستوال وایي د تحریک انصاف ګوند د نیټو سپلای خلاف احتجاج د ځایي خلکو کار روزګار متاثر کوي.
دا چې د تحریک انصاف لخوا نه په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د لارو د ټولو کمزهګۍ چې کوم اقدامات دا ډېر یو بد کار دی، دغه اقدامات ډېر تاواني ګڼمونږ.
او د حکومت لخوا ځوانانو ته د قرضو حال درکو.
سره کاروبار نشته، نوکری را سره نشته، پیسې را سره نشته. چې حکومت دې د قرضې مرزي په اسانه او شرایطو باندې ورکي، نو په دې کې به موږ خامخا درخواست ورکو ته مو بللو چې موږ له دا پیسې میلا شو، موږ به له روزګار کوو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د سپریم کورټ په امر نن په 15 لادرک کسانو کې ځینې عدالت ته وړاندې کړل شو چې پکې د درو پیژنګلو هم شوې ده. د نن وړاندې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ امنیتي ادارو ته امر ورکړی وو چې لادرک کسان دې زر تر زره عدالت ته وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
چیف جسټس افتخار محمد چودھری د ملکنډ بندیخانه نه بے درک کړی شوی 15 کسانو کې 15 نن د جسټس امیر هانی مسلم چیمبر ته د وړاندې کولو حکم ورکړو چې پکې بازي کسان نن په دوه گاډو کې عدالت ته وړاندې کړی شو. د بے درک شوی کسانو د تصدیق او پیژنګلو عمل په شپږم نمبر کمره کې روان دی، چرته چې جسټس امیر هانی مسلم په خپل د یو تن او د هغوی د خپلوانو نه تپوسونه کوي. د دوران د ملکنډ بندیخانه سپرډنټ عطا الله هم موجود دی. څوک چې د بندیخانه د ریکارډ سره د دغه خلکو پیژنګلو کوي. د دین وړاندې نن غرمه 12 بجې بازي کسان د سپریم کورټ ودانې مخې ته راوستي شو. د دې ټولو کسانو مخونه په صدر پټکړې شوی وو. د دوران اټارنی جنرال منیر ملک او سیکرټری دفاع عارف نذیر هم موجود وو. میډیا سره په غیر رسمي خبرو کې دواړو نوموړ وې د بازي خطرو له وجې د دې کسانو شمیره او پیژنګلو نشي څرګندولې. د اخیری اطلاعاتو تر مخه سپریم کورټ کې د دغه کسانو د تصدیق عمل روان دی. د سپریم کورټ درې تنی جرګې په وړاندې به د مقدمې باقاعده اورېدنه د چیف جسټس په مشرۍ کې د ګلپورز بیا کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ټولو صوبو مخکې هم نن د خالی پورس انتخابات تر سره شول چې د سهار د اتونه د ماخام تر 15 بجو پورې د وټونو د غامل روان وو. د صوبې امنیتي چارواکي او د الیکشن کمیشن پاکستان چارواکي وایي ټولو تیاریان یې مکمل کړی او دغه انتخابات نن تر سره شول. په دې اړه د کوټ نه د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان په ټولو 22 ضلعو کې هم نن د شنبه په سهار د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایې اچونې پایل شوې چې د پاکستان په وخت تر 15 بجو پورې به دوام ولري. په ټولو صوبه کې په سرکاري توګه هم نن د رخصتۍ اعلان شوی تر څو ټول اولس په اسانۍ سره خپلې رایې وکاروي. د بلوچستان د شاوخوا ټولو ملتپالو او مذهبي سیاسي ګوندونو په شمول د هیواد ټولو لویو سیاسي ګوندونو په دې بلدیاتي انتخاباتو کې ګډون کړی او خپل کاندیدان یې درولې دي. د صوبې د امنیتی چارواکو په خبره د ش امنیت لپاره د 15 زره په شاوخوا کې امنیتی سرتیری چې ملیشا ځواکونه، پولیس، بلوچستان کانسټیبلری او لیوی پکې شامل دي د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. د الیکشن کمیشن پاکستان سیکرټری اشتیاق احمد د جمع په ماښام د کوټې په هوایی ډګر لر سنوالو سره په خبرو کې وویل د بلوچستان حکومت او اولس ته باید مبارکي ورکړل سي چې تر ټولو سبو له مخه بلدیاتي انتخابات کوي.
الیکشن کې لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں.
د دې انتخاباتو لپاره ټولې تیاری مکمل دي. ټول پولینګ سټیشنو ته انتخابي سامان رسول سوی، پولینګ عمله رسیدلې او امنیتي تدابیر هم نیول سوي دي. د الیکشن کمیشن په خبره په دې بلدیاتي انتخاباتو کې ټول 1000 سیټونه دي چې پکې به د 18000 کاندیدانو ترمنځ مقابله کیږي. د صوبې امنیتي چارواکو 9000 زیاتې اساسه ګرځولې چې د دوی په خبره د اساسه پولینګ سټیشنو لپاره یو ول سرتیری او د نورو لپاره بیا امنیتی سرتیری ځای پر ځای کړی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو چارواکي زیاتوي په ټولو ضلعو کې یا پوځ تیار دی چې د کومې بدې پیښې په وخت به رابدل کیږي. د الیکشن کمیشن پاکستان د سیکرټری اشتیاق احمد په خبره د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون کوي او هیڅ داسې کومه ستونزه نشته. څومره چې هم لوی سیاسي ګوندونه دي هغه ټول په دې کې برخه اخلي. د بلوچستان حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې همدې ته تیار و او له اول رئیس موږ هم ورسره په تماس کې یو او په دې کې لکه تاسو چې وایست چې وخت ډیر کم و لکن دا نور هم ښه خبره ده چې په دومره کم وخت کې یا دا ټولې تیاری وکړي. د سپریم کورټ له تاریخ سره سم دا انتخابات کوو او دا لما سره چې د بلوچستان د الیکشن کمیشن کومه ډله ولاړه ده هغه دا هر څه په ډیره کامیابی سره وکړل او دا وخت که خدای کول هیڅ کومه ستونزه نشته. د ویل ورده چې په بلوچستان کې شاوخوا 9 کاله وروسته بلدیاتي انتخابات کیږي چې له ځینو بلوچ میشتو سیمو ماسیوا په ټولو پښتون میشتو او نورو سیمو کې اولس په دې انتخاباتو کې ګډون کوي.
مشال ریډیو تغوغي اوس هم زو کورمې ته چرته چې د پاکستان الیکشن کمیشن فاټا د هلکا ان ا اتدرشم د زمینی انتخاباتو اعلان کړی دی او په دې کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته ویلي چې خپل تیاری دی پیل کړی او دا شان چې کوم متاثرین په کمپونو کې میشتي د هغوی د واپسۍ لپاره د انتظامی او امیدواران په ګډه سره هلې ځلې شروع کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
الیکشن کمیشن کرمی ایجنسی حلقہ این اے اتدیرش باندی دو زمینی انتخابات اعلان کرے دے او ٹولو برخا غستن کو امیدوارانو او پولیٹیکل انتظامی تی ویلی دی چی کیمپون کی کم متاثرین میشتی دہوی دا واپسی بندوبستی وکریشی چی دارنگ اٹھنا کول باوریشی. دے لڑکی مشال ریڈیو سر خبرو کی اسلام آباد کی دے الیکشن کمیشن میڈیا افسر خورشید عالم اویل
الیکشن کمیشن ہوئی تا دریم اسٹیٹ مورکو چی دسمبر جنوری فروری پدے دریم
نشته کې تاسو بل انتظامات وکړئ، کوم آی ڈی پیز یا واپس راولې، کوم ځای کې تاسو تاسو کوم ایکشن پکاري هغه تاسو واخلئ. خو په مارچ کې په ولنه هفته کې بنگل راشه او موږ تاسو ته شیډیول درکو، او د اپریل په ولنه دویم هفته کې باندې ریکشنی په هر حال کې دا غیر پر تاسو خپل انتظامات وکړئ چې څو کوم زنګ مدد ضرورت وای او کو تاسو څو کول غواړئ نو تاسو آزاد یې.
کله چې مشال ریډیو د دې سیمې نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي او اوسنی امیدوار منیر خان او رگزی نو پختل، نو هغه اووی چې کرم ایجنسی کې حالات مکمل خدي، خو ځینې خلک نه غواړي چې دغلته اوټونه وشي.
100% د الیکشن لپاره ماحول تیار ده. یو په کې آی ڈی پیز مسله ده، آی ڈی پیز صرف کرم ایجنسی کې نه دي، آی ڈی پیز په ساؤتھ وزیرستان کې وو، هلته هم الیکشن وشو. آی ڈی پیز په خیبر ایجنسی کې 93% بهار وو، هلته هم الیکشن وشو. اور دا دی آنریبل کوډ فیصله ده چې آی ڈی پیز ته به آی ڈی پیز کیم کې د چرته نه وو رسم کلک کوي، هلته به تاسو د امپرووایز پولنګ سټیشن انتظام کوئ. دا صرف د سیول او د لا انفورسمنت ایجنسی دواړو ملک سره فقط یو ایجنډا.
همدارز یو بل امیدوار ملک نور اکبر مشال ریڈیو ته په دې اړه زیاته کړه.
اسلام آباد کی الحمد للہ بیگائے مسرا پہ متفق اٹول مشرون میٹنگ موکڑالو او بیا الیکشن کمیشن دا علاوہ کرا تا الیکشن باقی کی خبا کی زار باقی
د ذکر ورده چی دروان کال د مئی پ میاش کی د شو ټول ټاکن وڑان دی پ انتخابی جلسہ کی د بمی 14 نیرستو الیکشن کمیشن پ دغه حلقہ باندی د امنیت خراب صورتحال پ وجه انتخابات زندولی وو.
دا مشال ریڈیو دا د پیښور د ډاکټرانو نن په سلورم ورځ هم کار بندیز روان دي. ډاکټرانو د خپل تختول شوی ملګری ډاکټر امجد تقویم کاکا خیل د تختولو پر ضد احتجاج پیل کړی دی، چې پکې په ټولو نیجی او سرکاري روغتونونو کې ډاکټران کار نه کوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال له پیښور راکوي.
نن د هلتال د ډاکټرانو د هلتال څلورم ورځ ده، او دا د پیښور چې کوم دي سرکاري هسپتالونه دي، لیډی ریډینګ دي پکې، حیدرآباد میډیکل کمپلیکس، او دین علاوه چې کوم خیبر ټیچنګ هسپتال دی هلته کې مکمل طور باندې نن څلورم ورځ د هلتال دی. خو زه به تاسو ته ویم چې داسې مخکې چتنی شوي چې پرایویټ کلینیکونه چې کوم دي لکه ډبګری، ډېر زیات ډاکټران د هلته کې کېږي چې کله په سرکاري هسپتالونو کې هلتال یا داسې خلک بیا ډبګری ته ځي، خو دې ځله دغه ډبګری هم بنده ده. او د ډاکټرانو دا وینا ده چې د دوی 13 ورځ کم مشر ډاکټر ملګری ډاکټر امجد تقویم کاکا خیل واکړی شوی دی، تختولی شوی دی. نو دا هلتال نه یوازې د هغه رخصه کېدو پورې بجاوي، بلکې دوی به د حکومت نه دا باور هم غواړي چې په راتلونکي کې داسې پیښې نه کېږي، ځکه چې نه یوازې دوی تختولی کېږي په هدف وجنه کې دوی وجل کېږي، بلکې دوی نه بتې هم غوښتل کېږي سپتایونو ته چې کار راځي کورونو ته دوی په ټلیفون نه کېږي. دغه سرکاري سری پرایویټ کلینکونه هم بندي چې هغې سره د لرې لرې ځایونو نه راغلي ناروغو ته خپلوانو ته ډېر زیاتې ستونزې دي، او دوی وایي چې تر کومه پورې د دوی غوښتنې نه وي پوره شوې، حکومت دوی مطمئن کړی نه وي د دوی د هلتال به جاری وي، او دوی وایي چې دې نه پس به دا خیبر خصو خو د هغې نه پس بیا ټول ملک ته غځولی شي.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی مبجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درینی می بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان تحریک انصاف ګوند امریکا هغه فیصله د ځان لپاره تکنیکی بری بللې چې وایي له تورخم نه کراچۍ ته خپل اکمالات زنډولې دي. د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران بیا وایي د عمران خان لخوا د نیټو اکمالاتي لار به نه یوازې د خیبر پختونخوا پر اقتصاد بده اغیزه پرې باسي، بلکې له ګاونډي هیواد افغانستان سره به هم د پاکستان تعلقات خرابوي. د عمران خان لخوا د نیټو د اکمالاتي لارې د بندولو په اړه د دغه هیواد سیاسي ګوندونه او دا شان سیړونکي څه نظر لري تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند امریکا هغه اعلان د ځان لپاره تکتیکی برای بللی چې وایي له افغانستانه د خپلو موادو انتقال یې له تورخم څخه کراچۍ ته په موقت ډول بند کړی دی. دغه ګوند په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر وړاندې اکمالتي لار تړلې ده او د دغه ګوند ملاتړي په دغه ایالت کې افغانستان ته د تلونکو لاریو اسناد ګوري چې ناټو ځواکونو ته مواد ونه لیږدوي. خو د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د عمران خان لخوا د ناټو د اکمالتي لار بندول غندي او وایي چې دا به د خیبر پختونخوا اقتصاد او له ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکو ته زیان ورسوي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پختونخوا ایالت ستر سکتر ارباب مجیب الرحمن پر عمران خان نیوکه وکړه چې هغه د ناټو د اکمالاتي لار د بندولو له امله د افغانستان تجارت ته هم زیان رسوي.
دا چې دلته کې د تحریک انصاف له خوا نه په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د لارو د جوړولو د هغې چې کوم اقدامات دا ډېر یو بد کار دی. افغانستان یو آزاد خپلواک ملک دی. موږ په کار دا چې افغانستان په مسلو په حل کولو کې ورسره کومک ورسره وکړو. داسې حالت موږ پیدا کړو چې په افغانستان کې او په پاکستان کې د ترهګرۍ خاتم وو. دغه اقدامات ډېر تاواني ګڼو موږ.
همداراز د عوامي نېشنل ګوند جکپورې غړي ریشو گفته ملک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې عمران خان د ناټو اکمالاتي لارې بندولو پر ځای د خیبر پختونخوا امنیتي وضعیت ښه کړي.
اول خو داسې ده که نه چې دا نیټو سپلای یا داسې قسمه درنې ورکول چې دي که نه دا خو داسې شو چې په دې صوبه کې آلریډي حالات دومره خراب دي. نو په کار خدا وایي چې دې خلکو د امن د پاره د کوم اتیسي خبرې شوې د امن د پرمختګ د پاره دې کوششونه شروع کړي وي. نو دوی خو د لاین آرډر چې کومه مسله وه دوی خپل ورکر دې د پاره وویسته چې دوی دا پښتنه سیمه چې کومه ده په دې باندې د تشدد لار اختیار کړي او بیا دغه ځای چې کوم پښتانه دي کوم مزدوران دي کوم دغه ځای کې کاروبار دي نو هغوی هغه کاروبارونه سټاپ شي د هغوی په روزه کې دوی لګیا دي انټرفیرنس کوي.
نوموړی همداراز وایي چې جماعت اسلامي ته پکار دي چې پر خیبر پختونخوا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید له امله له حکومت استعفا ورکړي. د قومي وطن ګوند ویان طارق احمد خان بیا وایي عمران خان هڅه کوي چې د خلکو پام له اصلي مسلو نه واړوي.
خیبر پختونخوا کې د خلکو ډېرې ستونزې دي. دلته کې د امنیت وضع ډېره زیاته خرابه ده. زموږ په وطن کې د ترهګرۍ د لاسه تباه برباد دی. کاروبار نشته. ګراني دومره زیاته ده. بې ارامي ده. بې سکوني ده. دوی د اصلي مسلو نه د خلکو پام غزونې لپاره لګیا دي او د ډرامې شروع کړې دي.
د یادونه وړ ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په شمالي وزیرستان کې د نومبر په لومړۍ نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته له نږدې دوه اونیو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د اعتراض په ډول د ناټو اکمالاتي لار بنده کړې ده او نوموړی په خپلې وینا کې ویلي وو دا لار به تر هغې بندوي تر څو چې امریکا پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي.
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د کې د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي او د دوی اتحادی ګوند جماعت اسلامي ویان وای دوی یو غونډه کې د خپل احتجاج د ختمولو فیصله کړي. خو د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرټري بیا وای چې دوی به خپل احتجاج یا درنا ال ختموي تر څو چې ډرون بریدونه نوي ودرېدلې. بل خو ځینې څېړونکي دا هم وایي په دغه احتجاج د صوبې واکمن ګوندونه له یو بل سره اختلافات لري او باید دوی د صوبې د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره زیات کار وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف سره په حکومت کې اتحادی ګوند د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا ویان بهر الله اډوکیټ مشال لیډو ته ویل چې درې وڼو اتحادی ګوندونو په یو غونډه کې فیصله کړې ده چې امریکا د افغانستان نه د ناتو سپلای د دوی د درې د وجو درولې ده. نو دوی تر ډېر هدا پورې خپل درنه کې کامیاب شوي دي. دوی دا هم ویل چې ډېر زر به د دې ختمولو باقاعده اعلان وشي.
د جماعت
اسلامی او تحریک انصاف او دا غرنگ دا نور عوامی جمہوری اتحاد سے کم حکومت کی شامل دی دی پشری کبانے دیر کامیاب ہے سرا سورز احتجاجی مہم اچھا دو لو اوز منگ دا گنو جی برادی کم سپلائی معطل شوا مو خواتی بے ساس دا احتجاج شو کی نیو چی پسر کنو بانے ناس دیو باران بے بات بے بات او دا اعلان بوشی دیر زر با دا اعلان شو
ولی هم پدې غلم چې کله د پاکستان تحریک انصاف ترجمان او د صوبایي اسمبلی غړي اشتیاق ورمل نه پښتنو کړه نو هغه خو چې تر هغه بدر نه جاری وي چې تر سو ډرون بریدونه نه وي درول شوی او یا امریکایي حکومت او د پاکستان مرکزی حکومت دوی ته باور نه ورکړي چې ډرون بریدونه به وس نه کیږي
تر کومه پورې چې موږ د امریکن ګورنمنت دای کې نه یو ډرون نه کوو تر هغه موږ بنه بندو
بلخوا د نیټو سپلای په ضد د درنې په خلبانې په حکومت کې اتحادی ګوندونو د متضاد بیانونو په خلبانې د پاکستان پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي نګت اورګزی وایي چې پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونه اوس نه پوهیږي چې کومه لار خپل کړي او د دوی د درنې د وجې د پښتنو غټه شمیره چې ټرانسپورټ شوبې سره تړلې دي بیروزګاره کیږي
پاکستان ته دومره نقصان شو نو دی خو دا پوائنٹ سکورنگ دوباره دا هر څه کړی دي ایران والا لاره ورکا نو اوس درنی دی د چا خلاف ورکی لګیا دی اوس دی وخت کې د پښتنو معاشي قتل عام شروع دی
کوی خو په خیبر پښتونخوا حکومت کې د نټو سپلای په ضد د درنې پخله باندې واکمن ګوندونه متضاد بیانونه مخه تراغلي دي نو بلخوا هم د پیټي پخوانی د اطلاعاتو سیکرټري زید حسین مشال یډو ته وویل چې د نټو سپلای د افغانستان د لارې ادریدلې ده اوس د درنې ضرورت نشته او دوی په غونډه کې دا فیصله کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ملک نه بهر دی او کله چې واپس راشي نو هغه به باقاعده د دې درنې د ختمولو اعلان وکړي
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سم راځي یو بل رپورت ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د په دغه هیواد کې ځوانانو ته د روزګار لپاره د قرضې ورکولو اعلان کړی چې تر مخه به د 21 کالونو تر 15 کالو پورې کسانو ته د 2 کالو په آسان کې سونو قرضې ورکوي دا چې په دې اړه په فاټا او خیبر پښتونخوا کې ځوانان سوای په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا ځوانانو ته د قرضې ورکولو اسکیم نن پیل کیږي چې تر مخ به د پاکستان د 21 کالونو 15 کالو پورې ځوانانو ته د کاروبار لپاره په اسانو شرایطو قرضه ورکولی شي د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې د فاټا او ګلګت بلتستان په شمول د ټول پاکستان ځوانان د دې اسکیم نه फायदा اوچتولی شي او یو قرضه غستونکې به د لومړی کال نه علاوه په 2 کالو کې دا رقم واپس ورکوي او دې کې د 15 لک نه د 40 لک روپو پورې قرضه اغستې شي او د دې مقصد لپاره حکومت یو کرب روپۍ بیلې کړې دي د پاکستان د نورو صوبو پرنګ د فاټا او خیبر پښتونخوا اولس هم ک یو خوا د اسکیم ډیر ګټور بولی خو بل طرف ته وایي چې دا به ډیر خوي ک سود پکې نه وي شامل دې لړکی یو تن افضل خان مشال ریډیو ته وی چې دې بیروزګار دي او د دې اعلان وروسته به خپل کاروبار شروع کړي
چې مونږ هم لس کال 15 کال تعلیم کرد د موږ سره کاروبار نشته نو نوکری سره نشته پیسې سره نشته چې حکومت دې د قرضې مرزي په آسان او شرایط باندې ورکي نو پدې کې به موږ خامخا درخواست ورکو او تم بلرو چې موږ له دا پیسې میلا شو موږ بزاله سره روزګار کوو
همداشان د فاټا کرم ایجنسی سره تعلق لرونکي یو تن جاوید خان پدې اړه مشال لري وتا وې
کاروبار لازم ورونه کاروبار نه بغیر کې نه پوي شو او کاروبار په تو کې پیسو دي چې پیسې موږ د اوس د نو اپر وکړو دا پیسې موږ میلا شي موږ خامخا کاروبار او بزنس پکړو
د وزیر اعظم هاوس لخوا خپور شوی بیان تر مخه چې په دې اسکیم کې د تعلیم هیڅ شرط نشته او د دینه هر هغه تن ګټه پورته کولای شي چې د پاکستان اوسیدونکي وي
د پښتنو خزل لپاره د مشال 19 خبرونه
تان دی هلی
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دی دي دلته
د کینیډا په سنټ کې ناس هم ډېر نه نه خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هيله
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو کولای شئ د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاړه mashalradio.com باندې هم واوري دا دغلطه پراته وی ته ماخام 5:30 بجې شوې دي لند خبرونه د انیسا اجمل ناورو
د پاکستان سپریم کورٹ په امر نن د ملکن جیل نه د بے درکه کړل شو 15 کسانو کې ځنی عدالت ته وړاندې کړل شوی چې پکې د دریو کسانو په جنګلو شوی دا د حکومتي وکیل تر مخه د امنیتی وجوهاتو لوجې د دغه کسانو په اړه میډیا ته څه نشي ویلی په بلوچستان کې نن د بلدیاتی انتخاباتو لپاره رائے اچول کېده نن سهار 8 بجې د رائے اچونې عمل پیل شوی وو د پاکستان الیکشن کمیشن سیکرټری اشتیاق احمد د پرین په کوټه کې رسنو ته ویلي وو چې د دې انتخاباتو لپاره ټولې تیاریاں مکمل شوې دي د پېښور په سرکاري هسپتالونو او پرایویټ کلینیکونو کې د ډاکټرانو کار بندیز نن په څلورمه ورځ هم دوام لري ډاکټر امجد تقویم د تیرې شورو پرواز له پېښور نه سرګند کسانو تختولي وو چې په غبرګون کې ډاکټرانو په اړتال لاس پورې کړی دی د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې له امریکایي ځواکونو سره لیدو وکړي بل خو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی بیان ایمل فیضی وای افغانستان با د امنیتی تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي فیضی د جمعې پر رویټرز خبري اجانس ته د خبري کړي په داسې حال کې چې په یوکرین کې مظاهره کوونکي تر اوسه په مرکزی کیف کې موجود دي او له اروپایي ټولنې سره د نیستوړو غوښتنه کوي د یوکرین حکومت له روس سره د اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي تاکلی شوی دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د غمیرمن راتلونکي ونه د جنوبی افریقا خوخانی ولسمشر او د نسلی توپیر پر ضد دستر مبارز نیلسن منډیلا د درناوي لپاره جنوبی افریقا ته لاړ شي او د نړیوالې سوداګرۍ سازمان د یو کم شپېتو غړو هیوادونو استازي د نړیوالې سوداګرۍ په زیاتولو سلا شوي دي دوی دا معاهده نن د انډونیشیا په بالی کې کوي
لړ خبرونه مو د انیسا اجمل ناورید او سم رازو کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته چې د مشال همکاران یې تاسو ته وړاندې کوي
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې فاټا سیکرټریټ ویلي دي چې وفاقي حکومت د فاټا د پاره د ترکیاتی فند په مت کې د دویم کې سور کول نه انکار کړی دی او غوښتنې کړي دي چې لومړی د ورکړې شوی اولنی کیس 3 ارب روپو حساب کتاب ورکړي نو بیا ورته دویم کیس ورکوي د ادارې په وینا چې په ظاهر خو د وفاقي حکومت ته اقدام ډیر ناجیز ښکاری هغو بل طرف ته وکړي چې نو په حقیقت کې د وفاق غوښتنه هم په خپل ځای ټیک ده ادارې وایي دا ځکه چې د وفاق لخوا فاټا ته چې کوم فنډ ترکیاتی اسکیمونو لپاره ورکړی کیږي چې تعلیم صحت او زراعت پکې شامل دي نو د دغه فنډ نه 1 روپۍ هم په دغه اسکیمونو نه خرج کیږي ادارې وړاندې لیکي اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې اخر دا دومره لوی رقم چرته ځي خو د دې پوښتنې صحیح جواب به فاټا سیکرټریټ ته ډیر په خشن معلوم وي ادارې اخر کې لیکي باید چې متعلقه چارواکي د فاټا په غریب او خوار ولس رحم وکړي او دې لړکي وفاقي حکومت ته حساب کتاب ورکړي نو راتلونکي کې به ورته نور رقم هم ورکړي نو دا شان به په فاټا کې ترکیاتی اسکیمونه سرته ورسول شي او د فاټا ولس په دې احساسي محرومۍ نه خلاص شي بل پلو آج ورځ پانه خپل ادارې کې د تعلیم لپاره د ملګري ملتونو د ادارې یونیسکو د یو رپورټ په حواله لیکي پاکستان کې یو کم 80% خلک بے تعلیم دي چې ورسره د نړۍ په 221 ملکونو کې پاکستان په 1 نمبر دی او دا شان سویلی ایشیا کې پاکستان یوازې د افغانستان او بنگلاديش نه مخکې دی ادارې وایي چې د کال 2012 د اعدادو شمار تر مخه پاکستان کې او یا لکه هلکان او جنکی اسکولونو کالجونو ته ځي او ملکی یوازې فیصد خلق تر سوار لسم جماعت سبق وائی کومچی دا تعلیم پرنگ اہم اسانگ کے دا حکومت او ادارو دا غیر سنجیدگی لوی ثبوت دے اداری مخ کلی کی چی ہر حکومت دا تعلیم پا اہمیت زور راوڑے دے خو افسوس دارے چی ہر حکومت دا بل حکومت پالیسی بدلا کڑے دا بل دا چی دا ملکی مفادات و پزے ذاتی مفادات و تا اہمیت ورکولے شی او تر ٹولو اہم دا چی دا تعلیم لڑکے دا چیک اینڈ بیلنس نظام نشتا ہر سو کا بازی غیر سرکاری او نجی ادارے ہمشتا چی دا تعلیم پسانگ کے خپل خدمات ورکوی خو ہاوی ہم دا سار موثر نظام نہ لری چی ور سر تعلیمی سانگا ورس پورزا مخپخ کا روان دا اداریا اخیری کی لکی باید چی دا ادارو سر سرا پا تعلیمی کارپوہانو باندے مشتمل یو کمیٹی جوڑا کرے شی چی دوی دا تعلیم او تعلیمی معیار وقت پا وقت جاج اخلی او دا سزا او جزای موثر نظام جوڑ کرے شی نو ور سر پا تعلیمی معیار مخپ وڑاندے لاڑ شی
دسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
د ورسپانه لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پوز کې په دریم نمبر افسر راحیل شریف د پوز مشر په جوړولو سره په خپل حیثیت محتاط پوز ته د هغوی جایز ارزښت و خود خو دې باوجود نوموړي په هغه دوه پوځي افسرانو کې یو هم د پوز مشر جوړ نه کړو چې داسې افواګانې وي چې یو ته د پخواني پوځي مشر جنرال اشفاق پوریسکیانی ملاتړ ترلاسه وو او پر بل د امریکا د منظورۍ مهر لګېدلې وو په دې کار کولو سره نواز شریف له پاکستاني پوځ او امریکا د سیاسي ازادۍ مظاهره وکړه د دوانو یادو قوتونو پاړه دا خبره مشهور ده چې په پاکستان کې څه هم کیږي د دوی پرې اغیز وي د پاکستان وزیر اعظم د نوی پوځي مشر ټاکلو فیصله تر اخیری وخت پورې پټه ساتلې وه او دې کار هغه څارونکو مایوس کړل چې فکر یې کاوه وزیر اعظم د فیصلې کولو جرأت نه لري خو په حقیقت کې په دې کار سره وزیر اعظم د ممکنه مسلو جوړونکو ته موقع په لاس ورنکړه پاکستان دا ډیر زیات داسې ولسی مشرانو ضرورت دی چې له پوځ سره د خپلو اړیکو په سمه توګه د چلولو جوګه وي کچېرې نواز شریف او راحیل شریف هیواد ته په اروپي خو بنیادي ستونزو لکه په هیواد دننه روزل شوي طالبان او کراچۍ فرقې ځنختو باندې د برابرۍ په بنیاد له یو بل سره خبرې کولی شي نو کېدای شي چې دا به د پاکستان لپاره د داسې وزیر اعظم او پوځي مشر طاقتوره جوړه ثابته شي چې په وروستیو لسیزو کې به نوي لیدل شوي بلخورس پانا واسی جنال دا یو امریکای چارواکی لخلی لکھی لافغان ولسمشر حمید کرزی سره د امریکا پر امنیتی او دفاعي تړون ځن دراتونکو کال لومبه او څاور داخلي دي شي په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه ځنی غوښتنې لري چې غواړي زر تر زره پوره شي نو کېدای شي چې د امریکا پر دې مجبور کړي چې په 2014 کال کې ټول پوځونه له افغانستانه وباسي ځنی امریکایي مشرانو دا مشوره هم ورکړي چې د ولسمشر حمید کرزی لخوا په افغانستان کې د اوږدمهاله پوځي موجودګۍ پلان دی یو خوا تکړل شي او دا رنګ د نوي ولسمشر د کل پوری دے انتظار وشی د امریکا د سینټ د فوجي خدماتو کمیټي مشر ولسمشر بارک اوباما ته په یو وخت کې لیکلی چې څوک هم د افغانستان نوی ولسمشر وي خکاری داسې چې هغه به د ولسمشر کرزینه ډیر اعتبار وي خو د امریکایي تنظیمي چارواکي وایي دوی نه غواړي چې پر دې اړه لا هم غور وشي د اوباما انتظامیات څو آپشنز لري چې یو پکې دا هم دی هغه افغان مشران چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په حق کې دي ولسمشر کرزی به پر دې مطمئن کړي چې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویان وایي امریکا په افغان حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون ومني خو د په خبره افغانستان به دغو فشارونو ته تسلیم نه شي په دې اړه د رویټرز خبري اجانس رپورت زموږ د همکار جانا کال کوزین اورو
د افغانستان د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی د جمعې پر ورځ رویټرز اژانس ته ویل افغانستان به د امنیتي تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي دا ویل د امریکا متحده ایالات د افغانستان په حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي رویټرز لیکي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون تیره میاشت وروسته له هغې له شکونو سره مخامخ شو چې جمهور رئیس کرزی د لاسلیک کولو ډډه وکړه او ویل هغه مهال به لاسلیک کړي چې نوي شرایط ومنل شي او یا به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي واشنگتن وایي که دا تړون لاسلیک نشي له افغانستانه به د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو غور وکړي د تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به دغه راز افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو مرستې له خطر سره مخامخ شي او په دې توګه به د دې هیواد کمزوری اقتصاد ړنګ شي رویټرز زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس او دغه راز افغانستان او پاکستان ته د متحده ایالاتو خاص استازي جیمز ډبنز په دې وروستیو کې له جمهور رئیس کرزي سره وکتل او هڅه وکړه چې هغه ته قناعت ورکړي تر څو دا تړون د روان کال لپاره مخکې لاسلیک کړي. د جمهور رئیس کرزي ویان ایمل فیضی وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان د حکومت په داخل کې ځینې چارواکي د امریکا لخوا تر فشار لاندې دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون دې لاسلیک کړي، خو دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي. فیضی زیاته کړه که چیرې واشنگتن فکر کوي چې په کابل کې به ځینې عناصر جمهور رئیس کرزی کوم فشار ته تسلیم کړي، دا بیخي غلط فکر دی او اشتباه ده. فیضی د کوم چارواکي نوم یاد نه کړ. رویټرز اژانس زیاتوي په کابل کې د امریکا د سفیر ویان رابرټ هیلټن د فیضی د څرګندونو په اړه له خبرو ډډه وکړه، خو یوازې دا خبره تکرار کړه چې متحده ایالات په دې باور دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون ژر لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو په ګټه دي. جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هغو څرګندونو په اړه په ډېرې غوسناکې لهجې ځواب وویل چې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل که کرزی دا سند نه لاسلیک کوي دفاع وزیر بسم الله خان دې لاسلیک کړي. له بلې خوا د امریکا په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر سناتور کارل لیفن د پنجشنبې په ورځ پوښتنه وکړه چې د جمهور رئیس اوباما اداره ولې ټینګار کوي چې جمهور رئیس کرزی دې امنیتي تړون د 2013 کال له ختم مخکې لاسلیک کړي. سناتور لیفن جمهور رئیس اوباما ته په یو لیک کې ولیکل چې واشنگتن دې په افغانستان کې د یو بل با اعتباره جمهور رئیس تر ټاکل کېدو پورې صبر وکړي.
د مشال همکار جانا کال کوزی وو اوس هم راځي یو بل رپورټ ته. د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د سوات هغه بازارونه په کومو کې چې زاړه استعمال شوي ګرمې جامې او پیزارونه خرڅېږي بیا ګرم شوي او ځینې خلک ورته په لوی شمېره کې راځي. دغه بازار ته د مشال ریډیو خبریال هم ورغلی وو چې تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
سوات کې د یخنۍ موسم راتلو سره منګور خار او خوش سیمو کې یو ځل استعمال شوي ګرمو جامو او فیزارونو بازارونه ګرم شوي دي او په لوش میره سره دغه بازارونو ته زی خلک سوداګانو ته راځي. یو زی دکاندار دال سید ساپی وای چې د مودې راسي استعمال شوي فیزارونه د منګورې په بازار کې خرڅوم او دغه شیان د کراچۍ څخه راغوړو، خو اوس مالونه ګران دي او کاروبار یې کم شوی دی.
لیکن ګران دی دا چینه دا غین هم ګران دی بل دوی خبردار شي دغه دی دا اخستی چې کوم دی دا دغه شوی دی ال تکم اوس نن سبا په دې دا حکومت چې راغلی په دې کې مونږ تال ته چې کوم بیل ران دی بیپاریان دی موږ ته چې په 2 لک روپۍ په کانټینر باندې نور دغه ولګېدو دا ټیکس پریشان خام خو یاره خو اوس نن مکانیک کار ورنه اوس نشته دی کنه جی.
د سیدو شریف حریف خان چې د خپل ماشومان لپاره بوټان اخلي وای دغه پیزارونه بیا هم په نرخ باندې خدي
دا کبار دا بوټانی دلته کې ملایويږي دا فارن ول راضي جوړ خولي بوټانی خدای چې لګټي ګران قیمتونه لګټي ور سار شي ګران شي دي دا هم باغ نسبت لګ ګران دي خدای چې د زمونږ د کم باټا او سرویس دي د په نسبت دا لګ ډیر غوري هم پاخې مضبوطي او لګټي داغه په قیمت مونږ تارزان پیوزي په دغه او جګه اغه هم کال کیږي او دا هم کال کیږي اوسې زناړي دواړه نو مونږ کوشش کوو چې لګ دا واخلو د مونږه کال سیزن وړي.
نغرنګا بازار کې ګرم کوټونه، جورابې، جرسیانې او نور شیان هم خرڅېږي چې یو ځل استعمال شوی وي او مقامی خلک ورته د کباړ مال وایي.
زمانم جی عمر ډېر زده سیدو شګای دا کباړ سامان خلک په دیو جبانداري چې روره منګای د غریبواله دي نوې په دکان کې نشي اغسته نو په کباړ کې بخامه خالی دا خوروره دی منګای د لاسه ته دی هلته وګوره چې روره غوړو چینو ارشي ته وګوره کباړ کې بروره پارزان په 200 میلاويږي په دکان کې په 100 روپې میلاويږي نو 200 خدي که 100 روپې خدي سبا کباړ زمنګ د غریبانو د پاره ډېر خدي جی.
زمانم سردار علي دی درې آباد سیدون کې ما دا کباړ د دې لپاره خلک زموږ غریبانان دا کبار ماشومان لوالو نو موږ ته په ډېر خنق باندې پروځي او ګران موږ نشو اغسته ولې نرخونه ګران دي وړه په 100 روپۍ تروړه ده 50 روپۍ تروړه ده او ګران سوزونه موږ نشو اغسته دا چې موږ والو نو موږ سره لکه سہولت وشي او بچي زموږ پر راحت شي دا بلوزونه والو جورابې والو پکولونه والو نو دې سره زموږ بچي لک تاوده شي او موسم یخ ته ماشومان بيماريږي.
یو زړو جامو خرڅون کې اصل زاده وای چې کاروبار یې د یخنۍ موسم راتلو سره خښوي دي.
باجو دې ډېر خلک دې کبار تر ځین نه نشي غسته دا پلس 15 روپۍ ځانوالي غریبانان دي نه بس گزاره په خپل روانه کې تا بلوز خوخه جرسي خوخه دا کپړی جوړه به خوخه دار ځانې کنه دغه پر راځي او دا ګرمي کنه دا څور د بار مګ نه راځي هلته په لیلام راولي کې خدای ته موږ له دبي راورکې کاروبار جو گزاره کوي.
دا کاروبار کوونکې وایي چې د منګوري په بازار کې د یخنۍ په موسم کې هر جمعه په ورځ د کباړ او پخواني شیانو لپاره په خصوصي توګه بازار لګي چې ورته په ګرش میره سره خلق راځي او سوداګانې پکې کوي.
مشال ریډیو ته غوږی د سوات نزو شپ قدر ته چرته چې په خواجه وس کې جوړ شوی د کانو د کارخانو نه غنده او بو د مونډین وتلې نیر کې بهیږي چې ځای کروندګر ولسوای د هغوی د کروندې زمکې خرابې کړي او داشان کساروی د غوبو اوس کې نه هم بیماری کی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شپقدر په سیمه خواجاوس کلی کې د کانو د کارخانو نه ګنده اوبه د مونډې نه وتلې د اوبو په نهر کې بهیږي چې ځای ولسوای چې د هغوی د کروندې ځمکې ډېرې خرابې کړي. د ارنډ کلی او اخون ظفر بابا نه تر در شکی د لزاک او د شپقدر د پنځلس کلي ځمکې د یاد شوي نهر په اوبو خړوبېږي چې د کروندګرو په وینا د هغوی ځمکو فصلونه هم کم کړي دي.
شاد علي د اخون ظفر بابا دا د کارخانې اوبه د خواجاوس کلی نه راځي، پاس د سره کې کارخانې دي راځي، د سمانات نه راځي، د هر ځای نه ټول هم دې نهر ته راسازي کړي دي. بس زیارت پورز مازیګر کې سپې کې د جمعې پورز باندې د نهر د دقه وبونه ډکی.
رحمت الله د ارنډ کلی اوسیدونکو دی هغه وای چې په دې نهر کې د ګرمۍ په موسم کې ماشومان لمباګانې کوي چې زیاتره وختونه هغوی بیماران وي.
دې ته ماشومان ته تم تکلیفې چې دا کاڼي وبدي ماشومان چې پکې ولم به خارخ په ولګي موږ ته بار بار ډاکټران دا وایي چې تاسو د وب صحیح نه دي، هغه چې اوس کې ساروي خرابېږي بیماری پېښ وي.
سراج خان د سیمه اوسیدونکو او هغه نه مو پوښتل چې په دې سیمه کې څومره ذمہداران دي چې د دې خراب اوبو لوجي کروندي خرابېږي.
یاره دین تقریبا 1200 دومره زمیدار دي او کم از کم 20 کیلومتر 30 کیلومتر پورې دا فاصله ده د دې وبو نه د خلک د زمیدار متاثر کیږي او ماشومان د سترګو کې بیماری نه چي دي دغه ته لګیدلې دی او لالګي.
د دې نهر د صفایي او د ګنده اوبو د ختمولو لپاره د شپقدر تحصیلدار مشرف خان هلې ځلې کولې، خو په اخیره کې هغه دې ته مجبور شو چې خپل نوکری له خپل مقرر شوی وخت نه وړاندې ختمه کړي. نو دا ولي
هغه ما دې فایار کړی بالکل تیدی بیا کی پولیس لبا ورل مغور سے چاپی نہ والی سر د دیت کی نہ ہما وے ہوا مستو پنشن درخواست ممبر کو بزان نے فارغ کر
او بیا مو د خواجاوز د پولیس د تانی محرر سراج خان سر خبر وکړي اور نمو پختل چې د عوامو په شکایت پولیس د کارخانو د مالکانو په ضد کاروای ولې نه کوي.
دې کی څه کمپرومایز شوی دی هفته کې یو ورځ یو بر افریدی وقایش په ګر د دې د وب پاکی رواني لوکل کمپلیټ د لوکل خلک د منت کمپلیټ وکي نو سټیک ایکشن باقاعده د غیر خلاف به موږ واخلو چې مناسب منګنو بیا
کنه. دغه ولس وویل چې د هغوی ټول روزګار د کروندې سره تړلی او باید حکومت د کارخانو نه وتلي ګنده اوبه په نهرونو کې بند کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د خیبر پختونخوا بنو ضلع ته ځو چرته چې د خان شهید عبدالصمد خان اسکزی سلوختم تلین په لړ کې تیره ورځ پختونخوا ملي عوامي ګوند یو لویه غونډه کړې چې پکې ځایي صوبایي او مرکزي مشرانو سره سره د سیمې یو شمیر خلکو هم ګډون کړي. د مشال ریډیو خبریال هم دغه غونډې ته ورغلی و او تفصیل یې په دې رپورت کې راکوي.
د ضلع بنو اډیټوریم هال کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د خان شهید عبدالصمد خان اچکزی سلوختم تلین په لړ کې یوې لویې دستوري اهتمام شوی و چې پکې د ځایي سپینګي روز د کوونکو او پارټۍ مشرانو او کارکنانو ترڅنګ صوبایي او مرکزی مشرانو هم ګډون درلود. په دې موقع ویناوالو په خپلو ویناو کې د عبدالصمد خان اچکزی په ژوند او مبارزه باندې رڼا واچوله او زیاته اکړه چې عبدالصمد خان اچکزی د پښتنو اغو یو سو اتلانو نه دی چا چې د خپل کام د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره شپه ورځ مبارزه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر مختار خان یوسفزی غونډې ته د وینا پر مهال وې پښتنو تل د ازادۍ لپاره قربانیانې ورکړې دي.
پاکستان نشي جوړېدای چې انګریز دې ملکا چړلې شوی نو انګریز چاو شاړو انګریز د خان شهید د باچا خان د فقیر پیډ عمر خان جندول د پښتانه د قربانو په نتیجه کې انګریز دې ملک ته لری بل هیڅوک دا نشي ویل په دې خطه کې چې دا انګریز په خلاف یو بل چا جدوجهد کړی دی. نو سوال ډیر شو دی چې دا کم خلک جیل ته تللی دي پټي ټول هندستان کې اویا زره خلک تللی دي په اویا زرو کې 75 زره قیدیان دا یوازې پښتنو ورکړي 75 زره زمان پا قربانو باندے راملے آزادی پدے باندے پلار کی ڈاکہ ہوشوا ندے ملکوا کا اس کیارے پختنو تورلتو
دا پشتنخوا ملی عوامی پارٹی مرکزی جنرل سیکرٹر اکرم شاہ خان دا عبدالصمد خان اچکزئی سلویخ تمتلین دا غونډې مقصد پاړه مشال ریډیو توای
کم چیز موږ د دې شهیدانو مشرانو مقاصدو دوی چې موږ کام له وطن له ولس له څه غوښت نن پښتون افغان کم مسایل پیشت د هغو د ستونزو د حل کولو دپاره یو وار د خپل هغه جدوجهد بیا را تازه کولو دپاره هوډ کولو دپاره چې موږ د خپل ګران وطن افغانستان استحکام استقلال امن او د لرې پښتونخوا کې تقسیم پښتون موږ د خپل ولس د یووالي د یو متحده صوبې او پښتو ژبه زموږ قومي ژبه امن او سوکالي آبادی او خوشحالي د راوستلو دپاره سیدا په نن ورځ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هدف دی او شعار دی د دې هوډ د تازه کولو دپاره موږ نن د خان شهید دا غونډه کړې وه.
دا غونډې پر مهال مشرانو په خپلو ویناو کې په دې خبره زور ورکو چې پښتون قام وحدت او په خپلو وسایلو خپل اختیار لپاره به هر پښتون وګړی مبارزه کوي.
مشال ریډیو ته غوږی افغانستان فرام کولډ وار ټو ګولډ وار یعنی افغانستان له سړې جګړې نه بیا د سرو زرو تر جګړې پورې په انګریزي ژبه کې لیکل شوی یو نوی کتاب نوم دی. د کتاب لیکوال په امریکا کې میشت ډاکټر عاصم یوسفزی دی چې په افغانستان کې د سړېنې لپاره یو کال وخت تیر کړی دی. نوموړی وایي افغانستان ډېر زیات مادني وسایل لري او د ده په وینا نو ځکه داسې ویره کېږي چې داسې نه دغه هیواد چې تر اوسه پورې د نظریاتي جګړو مرکز و د والو قوتونو ترمنځ د اقتصادي جګړو په ډګر وانوړي. د مشال همکار عبدالحی کاکر د ډاکټر عاصم یوسفزی سره مرکه کړي.
کتاب درې برخې دي. لومړۍ برخه کې ما د افغانستان د شخړې د تاریخ بیان کړی دی. دویمه برخه کې ما د افغانستان چې څومره مدني ذخایر دي په افغانستان کې کاغه اوسپنه ده کاغه سره زر دي که سپین زر دي که تیل دي که ګاز دی دا غي مدني ذخایر ما لک تفصیل بیان کړی دی. او بیا دغه برخه دا څه ده چې هغه کې ما چې کوم اوسنی حالت دی دا غي یو جایزه ورکړی دا او بیا د ټولو نظرونه چې کومه بده کې خبره ده نو هغه درای چې افغانستان راتلونکي چې کوم دی د افغانستان مستقبل
خو ډاکټر عاصم یوسفزی صاحب یعنی نورم کتابونه پر افغانستان ډیر لیکل شوی او لیکل کېږي به ستاسو کتاب کې یعنی له نورو ځخه به مختلف څه دي؟
د دې کتاب کې مختلفه خبره ده چې یو خو داسې یو کتاب هم تر اوسه پورې ما نه کتلې چې په هغه کې دا چې دې وخت کې کوم حالات دي دې حالاتو ته موږ څنګه راورسېدو چې کوم یو هم یو کتاب تر سره واخلي نو په هغه کې یو برخه راغستې وي او په هغه باندې تفصیلات ورکړي وي او بیا نور چې کوم دی نو په هغه کې سم نه وي نو تا ته دا پته هم نه لګي چې آیا د افغان حکومت چې کوم دی د افغان دولت چې کوم دی نو هغه ولې یو کار کوي یا طالبان چې کوم دی نو هغه ولې یو کار کوي یا دا مدني چې کوم ذخایر دي نو د هغې نه تر اوسه پورې ولې فایده نه ده چته شوی نو داسې یو یو برخه باندې خو تاسو دغه موجود دی کتابونه موجود دي خو که نچور تاسو وګورئ نو داسې یو کتاب هم نشته چې په هغې کې تاسو ته تاریخ هم ملو شي تاسو ته په هغې کې پولیټیکل خبرې هم ملو شي تاسو ته په هغې کې د جیولوجي خبرې هم درته ملو شي د ارضیاتو خبرې هم درته ملو شي د معدنیاتو خبرې هم درته ملو شي.
نو ډاکټر عاصم یوسفزی صاحب ستاسو چې کوم تاسو چې د کوم شي ماهر یاست یا متخصص یاست هغه زیاته معدنیات دی یا دا ستاسو مضمون هم دی تاسو درسم پکې ولې دی نو افغانستان د مادنیاتو لپلاوه ځخه ستاسو دغه څېړنه چې تاسو به کتاب لیکلی دی هغه څه وایي څومره زیات ارزښت او څومره یعنی په سیاسي حواله هم په اقتصادي حواله څومره ارزښت لري؟
د امریکای د ارضیاتو چې کومه اداره ده نو د هغه مطابق دغه دی چې کم از کم درې ټریلیون ډالر ما ته خو پښتو کې د دې ترجمه نه راځي خو درې ټریلیون ډالر چې کوم دا ډېرې زیاتې پیسې دي د دې نه دې باندې هر یو څیز کېدی شي نو د درېو ټریلیون ډالرو دغه ځای کې مدني ذخایر موجود دي. مدني ذخایر نه دي دغه ځای کې که تاسو وګورئ نو اوبه دریابونه دي هغه د هغې نه هم زیات قیمتي دي. دغسې په ځمکه چې دننه کې مې اوبه دي، چې موږ ګلانو چې کومه اوبه دي چې موږ څه د ګراوند واټر وایو، نو هغه نورې هم دغه ځای کې قیمتي دي. نو که تاسو وګورئ نو دغه پوره منطقه چې کوم دی دا د معدني ذخایرو نه ډکه ده، خو تر اوسه پورې بدقسمۍ خبره دا ده چې د دې نه هېڅ فایده نه ده اوچته شوې.
یعنی ډاکټر صاحب، ستاسو په دې کتاب کې، آیا ستاسو څېړنه یا دا ریسرچ چې کوم دی، دا څه وایي چې د افغانستان چې کومې شتمنۍ دي، د مځکې لاندې شتمنۍ دي، آیا دا په افغانستان کې د شخړې یوه وجه کېدای شي که نه؟ په منطقه کې نور چې کومې نظریاتي یا کوم سیمه ییزې مسلې دي، د سرحدي یا نورې نظریاتي، هغه ډېر زیات دخیل دی پکې؟
زما د کتاب چې کوم زیاته توجه ده، هغه هم په دې باندې مرکوز ده چې تر اوسه پورې خو د مدنیاتو دومره څه غټ کردار نه دی ادا کړی په دې شخړه کې. په دې شخړه کې تر اوسه چې کوم دا ټول نظریاتو کله چې کوم دی نو روس د بحرین ګرم اوبو ته راتللو غوښتل، نو د هغې نه مسله جوړه شوې وه. کله چې کوم دی نو امریکایي القاعده له شکست ورکول غوښتل، نو د هغې نه مسله جوړه شوې وه. کله چې کوم دی نو د پاکستان خپل چې کوم اندروني مسلې دي، نو هغې نه چې کوم دی نو افغانستان ته یوه مسله جوړه شوې وه. کله د ایران چې کوم دی نو خپلې مسلې دي، د هغې نه مسله جوړه شوې وه. د سعودي چې کوم دی نو خپلې مسلې وي، د هغې نه مسله جوړه شوې ده. خو اوس چې څو کالونه مونږ ته دا اندازه شوې ده چې په افغانستان کې د $3 trillion برابر معدني ذخایر موجود دي، نو اوس یو څو ملکونه په دې دغه منطقه کې داسې دي چې هغوی په د افغانستان کې نور هم زیاته توجه چې کوم دی نو ورکول شروع کړي دي. او په هغې کې خاص کر چې کوم دی زه به د چین نوم واخلم، او په دویم
ڈاکٹر آسیم سبزی سے بتاؤ سے کم تصویر اور کوئی تاثر سے چی مثال افغانستان د نظریاتی جگاڑو گاڑوئی خو اوس د شکاری چې افغانستان کې دغه مادینی ذخایر یا تم ځکه لاندې شتمنۍ دي دره پیدا شوی دي، نو تاسو ته نشکاری چې دا کېدای شي یو د تشدد د لارې نظریاتي جګړه کېدله، خو اوس به د اقتصاد یا د دې کان کیندنې یا د دغه لارې ځخه په افغانستان کې ځنه دغه قوتونه مسابقه کوي، نو ممکنه دغه به جنگ ته ډیر ضرورت نه لري.
داسې نړیوال ملکونه، داسې هیوادونه موجود دي چې په هغه کې افغانستان په شانتي ذخایر موجود، خو د هغې نه د فایده وچتولو په ځای باندې هغه ملکونه چې کوم دی هغې نور هم تباه شو. سودان چې کوم دی یو مثال دی، کانګو چې کوم دی هغه بل مثال دی، انګولا چې کوم دی هغه یو بل مثال دی. نو داسې نړۍ 15 ملکونه دي چې په هغې کې دا معدني ذخایر موجود دي، خو چونکې په هغې کې دننه اندرونی هلته کې هېڅ قسمه ادارې موجود نه دي چې د هغې نه فایده وچته، کې او خلک چې کوم دی هغې پیسې پسې لګېدلی دي. نو د هغې ملکونو کې د هغې نه هغې چې کوم مدني ذخایر دي، د هغې نه هغې هېڅ فایده نه ده اوچته کړي. نو بیا به هم زه ووایم چې خدای دې کړي زه د غلط یم، خو که مونږ نړیوال مثالونو ته وګورو، نو هغه خو هم دغسې ښکاري چې د دې نه به زمونږ افغانان چې کوم دی هغې به څه فایده اوچته نه کړی شي، او نقصان به ترې د دې نه نور هم زیات وي.
تاسو د لیکوال عاصم یوسفزی سره د مشال مرکه اوریدله. اوس هم د خبرونې په پای کې یو ځل بیا د انیس اجمل نه لړ خبرونه اورو. د پاکستان سپریم کورټ په امر نن د ملکن جیل نه د 15 بې درکه کړل شوو کسانو کې ځینی عدالت ته وړاندې کړل شوي چې پکې د 3 کسانو پیژندل شوې ده. خو حکومتي وکیل وایي چې د امنیتي وجوهاتو له وجې د دغه کسانو په اړه میډیا ته څه نشي ویلي. په بلوچستان کې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای اچول کېدې. نن سهار 8 بجې د رای اچونې عمل پیل شوی. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د ټولو سیټونو شمیر شاوخوا 1000 دی. د پېښور په سرکاري هسپتالونو او پرایویټ کلینیکونو کې د ډاکټرانو کاربندیز نن په 3 ورځ هم دوام لري. ډاکټر امجد تقویم د تیرې شروع پر اصله پېښور ناسرګند کسانو تختولي وو چې په غبرګون کې ډاکټرانو په 48 پوري کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې له امریکایي ځواکونو سره لیدو وکړي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر حمید کرزي ویاند ایمل کرزي وایي افغانستان به د امنیتي تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي.
په داسې حال کې چې په یوکرین کې مظاهره کوونکي تر اوسه په مرکزی کیف کې موجود دي او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه کوي، د یوکرین حکومت له روس سره د اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن راتلونکي اونۍ د جنوبي افریقا پخواني ولسمشر او د نسلي توپیر پر ضد د ستر مبارز نیلسن منډیلا د درناوي لپاره جنوبي افریقا ته لاړ شي.
اوریدونکو د مشال خبرونې په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده وزیر، انیسا اجمل او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خوده پامان او شپه مو په خیر.